افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 9 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اروزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1400 ملي مترو پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل سوي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. تیرو جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد د ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان دوی اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. د پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي پیران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وژې اسمبلې له شپږویشتمې نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د شیراز په مرکزي زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلې پاتې نه سي. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 30 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي دوه کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 25 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 5000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 5000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سوو شمیر 2,11,399 ته رسیږي. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې. د لبنان حزب الله هم د پولې په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړي چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یو وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلامه کې د حزب الله، حماس او حوثی اغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالي کامیلا هارس چې د ولسمشری ټاکنو لپاره کاندید ده حسن نصر الله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر دو ډیرشو ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون نشانه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمعې نه وخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې دا اټکل لمخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د اده کاری پوینا پټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر سوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هین امنیتی چارواکي وای پرون لیفراتی وسلوالو سره پښخړې کې دوه مشکوک وسلوال وجل سوی دي. د پېښه داسې وخت کې چې د هین ترولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکو مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستۍ پړاو تیر سیشن به فایل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هین پاوز په ویلامه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه ترورستان ختم کړی سوي دي. د هند رسنیو د 5 امنیتي ځواکونو د جوبلېدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلول نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوي ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ څخه مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ترامپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکران ملاتړ وکړي. زلینسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خبره شوه. زلینسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د ترامپ سره وکتل او په خپله مرکه کې ویلي نه پوهېږم چې تر ټاکنو وروسته به څه پېښ شي او څوک به ولسمشر شي، خو له ډونالډ ټرمپ څخه مې مستقیم معلومات ترلاسه کړل چې دی به زموږ پر خواوي او د اوکراین ملاتړ به وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول د اوسنیو حاکمانو له کبله ناممکن سوي دي.
له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهمه سلطه چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی ژمن نه دي.
دا هم ورته چې په اورزګان کې ځینو ستنسو کسانو ته د کوچني کاروبار زمینه مساعده سوي ده. په افغانستان کې د کمبای خوړو رستورانتونه په شګټه کې دي. په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت 2 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړ شوې.
ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ده. څو
د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د خبرونی د خبري راپورونو برخه ته. د رسنوي د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوي لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه دوی په لس کاله بند محکوم سوي دي. په دې اړه تفصیل له پرشتي سهاک ناوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28 د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فرحي پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپلې نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي د رسنیو برخه کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو ل رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلومات ته یا اطلاعات ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان نه رسیږي د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکونکو ویلي چې افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبد امرغه د طالبانو د وکمنې دوه وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. وکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر خندونه جوړ کړي او ایمه په باور لبد امرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسي د ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبريالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو د رسنیو غن کارکونکو نیولې او یا یې هم مجبور کړي چې خپل دند پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاخ یا سرطان پر شپږوستمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکونکو محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. سینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکونکو د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتی حالت د راپور ورکولو لکبله د طالبانو د پوزي محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوې دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تیرونه د افغانستان پر رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خبراوي هم بندیز ولګوه. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
په اصل کې چې افغانستان ته لګاونډو یو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستنې سیوی کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته برابر نه ده. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستانه لزګونو راستنو سویو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پایل لپاره غرفي شول سیوی دي. دا کار د ان ار سی مؤسسې په مرسته او د ترین کوټ شروالي په تخنیکی مرسته سوی دی.
د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سیوي او پرې لیکل سیوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفي له هنه یا چادر څخه جوړې سیوي او په داخل کې بیا تخته کارول سیوي ده چې پر هر غرپا شاوخوا څلويش زر افغاني لګښت راغلي دي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروال مولوی عبدالرشید د هدایت ویل چې د انرسي موسسي ورته څلويش غرپې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوی دي.
موږ د دې موسسات سره د غشتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچي چې هغه د خلکو ته یو د کار زمينه پښکې برابر شي. نو په تعداد د څلويښت تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید غوای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ داسمه در سره کوو کدل ته داسې یو پروژې رااله چې د ماجرینو د کمزور کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمان تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه ورزګان ته راکړه سوي دي وایي د پاکستان په دور سره زیات ظلمونه کړی دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر سوي.
موسسه مده پر ودانه وای سمور سره دوی د انکاری اوله د موسسه کړی ده دوه امارات کړی ده موږ پر ودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضی او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سخت حالات او په دې سخت شرایط کې
دا نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسېږي د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي خپل په ملک به خدمت کوو خپل ملک به جوړوو خپل د وطن شکریا باد.
په اورزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي څلوېښتو کورنیو ته د کار زمینه برابره سوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسأله د اسرائیل له خوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه پارولي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو له خوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وجنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لویه ضربه بللی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وجنه خواشینی څرګنده کړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وپشل شو، هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولی دي. د لبنان حزب الله چې یوه وسله واله ډله او سیاسي ګوند دی، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څانګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه یې کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعه په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې خبرګونونه پارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وشنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بلل دی. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشان بیریږي چې دوی به هم پنه شا ووژل شي. شاغله خلیلزاد دا پښتنه کوي چې اسرائیل لزانه د انفرادي مشانو د مندلو او وژلو وړتیا شولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلن به بدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایی برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوشنۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله علی لاربه دوام ومومي او د هغه سپیشل هدف یعنی د بیت المقدس ازادي به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایرانیر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو بنسټونو غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړي او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلې دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په یمن کې د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبې په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خوشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوښست په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیونو افغانانو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونه ته ودانی جوړ شوې. دغه روغتیایي مرکزونه چې یو په شګل ولسوالۍ او بل په مانوګي ولسوالۍ کې دي، په خوای ودانی نه درلودي چې لکه بلې ناروغان او روغتیایي کارکونکو کې لستونز سره مخامخ وو. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کونړ کې د عام روغتیا ریاست مسولین وای یو لس بستریز روغتیایي مرکز د مانوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
یو د ترقی ولسوالۍ د لسلام په ساحه کې د یونیسر محترم ادارې په مالی لګښت باندې چې 3.5 میلیون افغانۍ په دغه باندې مصرف راغلی دی، سر تر سره یې نه تزاد تر سره شو. همدغه شان د شګل ولسوالۍ د نومې په ساحه کې چې د هنټ محترم ادارې په کور فن باندې
د سیمه اوسیدونکو وای روغتیایي مرکزونو ته د ودانی او لجوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکونکو د ځای د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول، هغه ټول مشکلات به حل شي. مولوی عبید الله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر وخت راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي.
دا د لچلام بچی کلینیک په تتاو شو او ولسونه ته ان شاء الله د خدمت جوګه شو. ولسونه ډیر زیات خوشاله دي، خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو.
د کونړ په شګل او مانوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت نوی ودانی جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانی نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکونکو ستونزې ګالي.
په پکتیا کې د ځینو ادارو لخوا پر خلکو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. کروندګر له کبله خوشاله دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
دا ځل په پکتیا کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او تور او سپینسرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کارته کافی وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2000 بزګرانو ویشل کیږي، مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته د غلو دانو د پیداوار ډیریدل او په دې ولایت کې د ګټور تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال روډی ته وویل:
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی او سهم ورته رسیږي، هغه نه د ښه ګټه واخلي، خپل دی وکړي، بیا وروسته له کرلو شکري پالنه هم هغه سی وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډینګ ورکول کیږي. ځکه دا شی چې موږ ترا کول کیږي، موږ تاسو مسیح ګردی په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته سي. مثلا د خلکو مخکې دغه یو جره پټیشکا چې شپته منو 50 من اخیستل، موږ چې سروې تیر کال کړی دا ل یو جره بشکا تر درې خروارو دهقان حاصل اخیستل.
بلوري تبزګران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاح شوی تخمونو او کیمیاوي سرویشته خوښ دي، خو زیاتوي چې دا مرسته باید نورو بېوزله بزګرانو ته هم ورکول شي. یو تنځوی بزګر نظر خان وویل
و ډیر خ ټیم باندې راکله کو په خوان کرل کیږي خو یو خوب دوغه کستا پروس کلم د اخیستی مرغی نه پریګی سل مرغو پاتې د سیاسي ورکو د کنه چې جوړه خروار سل مون تر شدل دا پسنم نه کوي د کانان ذاتی د تخمه په شنه لري به وزل دی
د سیمه یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوی تخمونه ګټور بولی او وایي هغو بزګرانو چې دا تخمونه تیر کلونه کرلی ډیر ښه حاصلات ورڅ خلاص تر وړي دي
د مګه دغه د میټیکې لپاره ډیر غټ خو حاصلات غور کړی دا او ډیر خوشاله یو مؤسساتونه چې موږ سره کومک کوي او ډیر ښه نتیجې ورکړي دا خدای دې وکړي چې نور کومکونه موږ سره وکړي
په ورستوي کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلی په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی یو بل بزګر حاجی اشرف ول د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار ښه روان دی چې ارزان بیه خواړه پلوري ځکه په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته خلک کم ورځي چې خواړه یې ګران دي فیروزه عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی
د کابل ښار کوټي سنگي سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي د دغه رستوران خوان الابردي وایي قابلي پلاو او مولنګ پلاو زیات خوښونکي لري خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیا یو سلو اتیا افغانۍ ده
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب است دیگه چاینکی است
په ورځینی ټول 50 کیلو ریچه 50 کیلو تک کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډوله مینولر او ځینی نور خواړه چې موږ وطن کې عام دي لري په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمان درو چې موږ ټول خواړه همدای و بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده
په افغانستان کې په ځنګړي ډول لوی ښارونو کې دا شن رستورانتونه ډیر دي ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیرای خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي د لوړو بیو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تاګ راته کوي دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیا له 130 تر 200 افغانۍ ده د دې رستورانتونو ډیرای میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظي ازادي رادیو ته وویل
تقریبا داسې ویل چې په درې کال کم زیات پکې د رستورانت کمشي وخت پلاو او سرکړی دا کابلی وارتال غردان لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس دلګه خلک په اقتصادم ډیر کمزور دی یو لوبیا وارتال غټ او چرګ او سبزی دا شینه په هی دی ورته په دان سوالاتو کې لګا تور هم کې اوس دې زیات غندواله دی دلته کنه فار ټول غریب کار دی
دا بیا د کابل ښار په لخصتی سیمه ده دلته هم د ارزان بیا خوړو رستورانتونه ډیر دي خودلته دی رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزان خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته
اوس چې ارزه چې د پټا په ودی دی لري اوس چې موږ سرویس کولو غوښته په کور او اوس چې دا کیلو په خو اته کیلو یعنی اقتصادي وضعیت دې بیخې د خلکو صفر ده او کارګر چې خلک دې اکثریت ده کوم خلک راځي خاصه هغه چې ډوډۍ سیستم کې صحیح نه ده او چې کوریا هم پوښې دې په تکلیف باندې یعنی نیم فرا پورې نیم اجر ډوډۍ
د یادونه ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډیرای له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي په خولو او کور ته د تګ راتک امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخل ته ورننه وځو نو اکثره ته د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د پوړو هوټلونو کې حل کیږي نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیا پخیږي یا مثلا د برګر خانی اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوی دي نو هغه کوم خلک چې دکانداران دي یا په ساحو کې د سپروشان دي غریب کار مزدور کار کڅو کلاس ډیری ګرځي اکثرا ته د دې او د خړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي سره
کوشنې هوټلونو ته مراجعه به خاطر کوي چلتا خوراکونه د اسري هوټلونو په تاله په کم لګښت باندې لاسته راوړل شي خلک په بازارونو کې او په لوی خارونو کې همدغه کوچنۍ هوټلونو سماوارونو ته ورځي
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان پای رستورانتونو کې د خوړو وسنه لري هغه بیا د واټونو په سر د پیرکیو سمبوسو شورنخودو او نورو خوړو له کراچۍ راتاوي او